اسلام آباد ته د روسي د بهرنیو چارو د وزیر سرګی لاوروف د سفر په باب راپور لرو. لاوروف به په دغه دو ورځني سفر کې چې نن هم دوام کوي له پاکستاني چارواکو سره د افغانستان پر وضعیت هم خبرې وکړي. سرګی لاوروف په داسې حال کې اسلام آباد ته رسېدلی چې د سیمې د هیوادونو په ګډون نړیوال تر 2014 میلادي کال وروسته د افغانستان د راتلونکي په باب اندېښمن ښکاري. له پېښوره پرې د ازادي راډیو خبریال مجیب الرحمن انګار.
د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف د چهارشنبې په ماښام په داسې حال کې په یو دور د کوربه هیواد د پوځ لوی درسیز جنرال اشفاق پرویزکیاني د یو نظام روان شو. که څه هم پاکستان په خپل 160 کلن تاریخ کې له پخواني شوروي اتحاد او بیا له اوسنۍ روسیې سره ښه اړیکې نه دي درلودلي، خو د پاکستان د پوځ پخواني افسر محمد سعد له ازادي راډیو سره په خبرو کې د مسکو او اسلام آباد ترمنځ د اړیکو پراختیا د سیمې په ځانګړې توګه د افغانستان د امنیت لپاره یواله
روس سره زموږ تعلقات داسې په یو ورځ کې هغه نه شي کېدی چې امریکې سره 500 کالو نه دي. دا وخت اخلي دی چې تریخوال شته دی، دی چې بدر شته دی. نو زما په خیال باندې یو مثبت قدم دی، یو روشن مستقبل ته د علاقې د منطقې هغې ته یو ښه قدم دی او دا اخیستل پکار دی څو هغې اثرات په افغانستان باندې راټی شي.
د پاکستان د دولتي تلویزیون د راپور له مخې مسکو په پاکستان کې پانګونې ته لیواله دی، خو ځینې پاکستاني مبصرین بیا په دې باور دي چې روسیه غواړي د پاکستان کمزوري اقتصاد ته پوګي ورکولو سره اسلام آباد دې ته وهڅوي څو په افغانستان کې د سولې په ټینګښت کې مثبت کردار ولوبوي. ښاغلی سعد همدې ټکي ته په اشاره وایي روسیه د متقابلې همکارۍ پر بنیاد له پاکستان سره اقتصادي او نظامي اړیکې درلودل غواړي او زیاتوي چې دغه روابط به نیغ په نیغه د افغانستان پر روان وضعیت مثبتې اغیزې ولري.
پاکستان سره هغه په دې تاریخ باندې تعلقات ښه کول غواړي، مزید د پاکستان امداد کول غواړي، پاکستان کې استحکام راوستل غواړي چې هغه افغانستان کې هم د روس چې کوم تشویشات دي د هغې ازاله پاکستان هغې لپاره ډېر مهم ملک دی. نو زما په خیال باندې دغه علاقه باندې د روس دلچسپي پاکستان کې زیاته شوې ده. وزیر خارجه راغلی دی او کیری صاحب روان دی. نو زما په خیال باندې دا یو ښه خبره ده او خاص کر د پاکستان چې کوم پالیسی نه افغانستان او دغه علاقې ته د هغې باندې فوج ډېر لوی اثر رسوخ دی.
په وروستیو 2 کلونو کې چې د اسلام آباد او واشنگټن ترمنځ اړیکې تر ډېره ترینګلې شوي، پاکستان هڅه کوي چې له روسیې سره نظامي او اقتصادي روابط ټینګ او پراخ کړي. که څه هم داسې اندېښنې شته چې ښایي ځینې هیوادونه په دې لړ کې د خنډونو رامنځته کولو هڅې وکړي، خو د پېښور پوهنتون د نړیوالو اړیکو د پوهنځي رئیس پوهان ډاکټر اعجاز خټک بیا په دې باور دی چې دغه اړیکې د هیچا په زیان نه شي تمامېدای او تمه څرګندوي چې په سیمه کې د ترهګرۍ په له منځه وړلو کې د پاکستان رول ته په پام ښایي هیڅوک یې مخالفت ونه کړي.
او د چا خلاف به خشي نو اب په دې کې مسئله دا نه ممکن ده او نه فلحال د دې سره دغه ښکاري. خو د دې منطقې دپاره ظاهر د علاقې یو ډېر اهم ملک دی او پاکستان هم دا کسې دی دی دلته ډېر لوی مسئلې دي. نو دا چې وروسته یو دې تعلقات لږ ښه شي هغې نه ښه ریزلټ څومره وبېږي د علاقې امن دپاره.
د روسیې د بهرنیو چارو وزیر په داسې حال کې اسلام آباد ته رسېدلی چې یوازې 2 ورځې وړاندې د دغه هیواد جمهور رئیس ولادیمیر پوتین د ناڅرګندو دلایلو له وجې پاکستان ته خپل سفر وځنډاوه. د پاکستان د دولتي تلویزیون د خبر له مخې لاوروف به په خپل دغه 2 ورځني سفر کې د بهرنیو چارو له وزیر صدر اعظم او جمهور رئیس سره پر اقتصادي هغو سربیره د افغانستان او سیمې پر امنیتي وضعیت خبرې وکړي. مجیب الرحمن انګار، ازادي راډیو، پېښور.
د معلوماتو ترلاسه کول د بریالیتوب لار ده.
د اتصالاتو د مخابراتي شرکت ګډون کوونکی کولای شي د ازادي رادیو د خبرونو سرټکی د اس ام اس لاري وړیا ترلاسه کړي.
د اتصالاتو د شرکت ګډون کوونکی کولای شي یوازې یو ځل 1500 شمیرې ته اس ام اس واستوي. د پښتو خبرونو د ترلاسه کولو لپاره د 2 عدد او د دری خبرونو لپاره د 1 عدد ولیکي.
په دې توګه به هر ورځ د ازادي رادیو د خبرونو سرټکی د اس ام اس لاري وړیا ترلاسه کړئ.
ازادي رادیو اوري. د ایرانی ریال ارزښت د ډالر په وړاندې تر بل هر وخت ټیټ شو او سره په تهران کې پرون مظاهره هم وشوه. د ایران دغه تر ټولو ستر ښار یو شمېر اوسېدونکي وایي حکومت غوښتل چې یو شمېر صرفان ونیسي، نو همدا علت چې مظاهره وشوه او له پولیسو سره اخ و ډب رامنځته شو. د ازادي راډیو د خبر څانګه په دې اړه رپورټ لري چې احمد شیبری اوروي.
د ایران د صرافي مهم بازار د چهارشنبه په ورځ د دې سربېره تړلی پاتې شو چې حکومت هڅه وکړه چې دا بازار پرانیزي. عیني شاهدان وایي د فردوسی په میدان کې د حکومت د ځپونکو هڅو له امله د لسکونو مظاهره کوونکو او امنیتي ځواکونو ترمنځ شخړې وشوې. مظاهره کوونکي د ایراني ریال د ارزښت د کمېدو لپاره راغونډ شوي وو. د فردوسی وړ دواړو غاړو ته د صرافانو دوکانونه دي چې ځینې یې اجازه لري او یو شمېر یې قانوني اجازه نه لري. یو شمېر رسنیو رپورټ ورکړی دی چې حکومت هڅه کوله یو شمېر لوی صرافان ونیسي ځکه چې حکومت هغوی تورن کړي دي چې ناڅرګنده مافیا دي. د تهران یو شمېر اوسیدونکو په فیسبوک او ټویټر کې ولیکل پولیسو هڅه کوله چې مظاهره کوونکي سره خواره کړي. د پوریا شریفي په نوم یوې ښځې وویل پولیسو مظاهره کوونکي نه پرېښودل چې هفتیر چوک ته ننوځي. دا ځای یو وخت د حکومت مخالفه کسانو د مظاهرو مرکز و. د تهران یو شمېر نورو اوسیدونکو بیا د انټرنټ له لارې حکومت ملامت کړ. د جودی حسن په نوم یوتن وویل کله هم د اقتصادي بحران لپاره دولت نه بخشي. په تهران کې یو سوداګر چې د امنیتي دلایلو لپاره یې نه غوښتل چې خپل نوم واخلي ازادي راډیو ته وویل چې چارواکي د مالونو قیمتونه سخت څاري.
فشار دیگه که دولت مرده گذاشتن اینه
دولت چې بل فشار راوستی دی دا دی چې هغه شیان چې واردېږي د ډالر له بیې سره سم د هغوی بیې بدلوي. په تهران کې یوه پراخه هڅه پیل کړې مستقیما د جنسونو د خرڅلاو څارنه کوي. د دولت ماموران په شخصي جامو کې دوکانونو ته راځي او که څوک څه ونه پلوري یا لږ څه بیه ګرانه کړي دوکان تړي سخت جریمه ورکوي. له همدې امله خلک دا غوره ګڼي چې دوکانونه یې تړلې وي څو تر دې ډېر زیان ور ونه رسېږي. بل لور ته د عصري ایران په نوم د سختریزو ویب سایټ پرته له دې چې نور تفصیلات ورکړي وویل د صرافي په برخه کې د یو لړ مشکوکو هڅو له امله د صرافي بازار تړل شوی دی. ایرانی ریال په تېرې یوې اونۍ کې د ډالر په وړاندې خپل ارزښت له دریو یوه برخه بایللی دی او د روان کال له پیله د ایرانی ریال ارزښت په بازار کې 80% کې ټیټ شوی دی.
د ورکو عزیزانو لټون د ازادۍ رادیو په همدې خبرونه کې
مخکله دې چې دا پروګرام واوري د ترکیه او د سوریه ترمنز د روسي یوهنخه ته په باب راپور لرو. ترکیه له ناتو غوښتل چې بیړنۍ غونډه جوړه کړي. انقره دا غوښتنه په دې پسې وکړه چې د سوریې له خاورې پر ترکیه د هوان مرمۍ ولګېده او 15 ملکیان یې هلته ووژل. تر پیښې وروسته ترکیه چارواکو مسله له ناتو ملګرو ملتونو او امریکا سره شریکه کړه. د موضوع تفصیل د احمد شیبر په راپور کې.
ترکیه وایي ځواکونه یې د سوریې دننه ځینې سیمې وروسته تر دې وویشتې چې له هغه لورې پر ترکیې د هوان ګولۍ ولګېدې او 15 ملکیان یې ووژل. د ترکیې چارواکو په وینا په دې برید کې تر لسو ډېر ترکان ټپیان شوي هم دي. د ترکیې ان ټي وي تلویزیون خبر ورکړ چې د ترکیې رادار هغه ځایونه چې له هغوی پر اکاکیل ډزې شوي وې په نښه کړې او هغه یې وویشتل.